د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ز بختیار ساحلم او د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري په خوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شل اوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څلور افغان لوبغاړي هم لوبېږي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی د شل اوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه شپږویشتمه او 28مه نیټه ترسره کیږي ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په کتار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا شل زره منډې کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي نو یونس خان په توپوهنه کې کافی تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی ډیرې لوبې کړي په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافی تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو هندي منټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز یې منټور ګمارلی نو هیله ده چې دغه پاکستانی منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي
دا ولې ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري
د اتیاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خراب خراب چس څه خدمه شي شي ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چارس اتیاد امر دی
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لوي
د انګلستان ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د اتلانو جام سیالي لغوه کړي سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام د انګلستان د پارلمان تر 1600 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولې لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې و چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د دې خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانعي دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو په وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی او د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فرا کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 10 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فرا لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فرا ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسیدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې عمله دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو تر څنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې دریم مقام ګټلی خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو له امله لیگ څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخ پوشان خوافی لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 13 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د مسلمي لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2015 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې دغه لوبې به 500 بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هره لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یوه مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې ترڅنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلې دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په 4 اساسو انتخاب شوې ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه راتیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوې ده، کامیاب شوې ده. همداسې چې هغه لوبغاړي چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوې ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړي چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړي مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئن یم چې انشاءالله دینه بعد مخکې خودسی وو چې انټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو. 15 اوره وو سه کال خوشبختانه 500 لوبه وو د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دینه بعد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راونډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې انشاءالله ډېر یو منظم ټیمونه یي، او هر لوبغاړي په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړي نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړي ده، مونږ هغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستی ده. په ولایت کې لس آل راونډران پرفارمنس کړي ده، هغه کې په فاست بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هغه یو په کار ده د فاست بالینګ آل راونډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي، یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زولې پکې نه ام راغلی هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی شي لیکلی ده
همدارنګه خاغلی میر مبارز ویلي دي چې سکالې د دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره لټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیسته چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شو که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته اکاډمیانې نشته یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو ډیر خلک پکې ناکام شو نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو د یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کاله البته یادوم چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و مثال که هغه په بالینګ بخش کې که هغه په بیټنګ بخش کې هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و هغوی ټول په ټیمونو کې راغی تیر دوه کالو کې درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټیسټ باندې هغه په سیستم نه پوهېدو هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو هغه خدای وکړي چې لس زره غنځم کړي هغه گنجایش نشته یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه معیار او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دي شپاړس اشاریه پنځه نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته چا چې پاس کړې ده پرفارمنس یې صحیح ده هغه په سل فیصده ټیم ته راغله دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوز زون ده په دې بوز زون کې که چېرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي نو دې نه دغه کوم هلمند دی مثال قنداري نور ولایت دی په ریژن کې چې حسابېږي نو هغه نه سپینر ورته ورکول شوی ده یعنی د سنه ده چې یو ریجن نه بل ریجن ته لوبغاړي ورکول شوی ده دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد لپاره د کرکټ د تقویت لپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده یعنی هر لوبغاړي که چیرته فیلم کړي دغه می نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کمبودی په دوی ولایتونو کې هغه ساينه پلیر ورته ورکول شوی ده خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول شوی ده د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره شوی ده د دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ 1 را په دی خو هر لوب ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت لپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده ترتیب شوی ده چې هر تیم څلور میچ لري یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه تیم لري په پنځه تیمونو کې څلور میچ کوي هر یو بل سره میچونه کوي نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي کوم کسان چې په سکواډ کې ده نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دغه ورکول کیږي هغه نه بعد دوی ته ریسټ ورکول کیږي کوم نور لوبغاړي چې دوی ته چانس ورکول کیږي په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده کرکټ تیز ده نو په دې ته یو بل دغه اضافه شوې ده چې دا د لوبغاړو لپاره هغه لوبغاړو لپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونتونه هم وکړي دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاري وساتي اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي نو هغه کم از کم دې چې رنس کوي د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه اویا نه پورته وساتي او په ګریډ ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده یو بالر که غواړي ویکټ هم اخلي پرفارمنس هم ښیي نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په ګریټو کې داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید
یو لوبغاړی چې په 15 ویا سترایک ریټ باندې لوبونه کی نو چې هغه پرفارمنس کې هغه پاتې کیږي پاس لیول ته نشي راتلی. ځکه نن سبا کرکټ مودرن ده، تیز ده، نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي. امر سی بالر نو په پلینګ 11 کې، په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي. مثال په هر تیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې، یو سپینینګ آل راونډر دی، یو فاست بالینګ آل راونډر. که چیرې ته دوی دوه آل راونډر لوبوي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې وو چې مثال پارټایمر راته به اته وره وکړه، نهه وره وکړه. نو دې دپاره لوبیز شرایط جاد شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای، په خپل پوزیشن، په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکل وچ کوم سه زور راتلو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
کته هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیگ پړاو سیالۍ لا هم نه دي بشپړې، خو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې. استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبیږي. استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په 5 ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی. یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړي، او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي. سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې. یادې لوبډلې په وروستیو 2 ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده. سویلي افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې 8 وګټلې، 3 وبایللې، 1 مساوي کړه، او په دې سره د نمرو مجموعه 100 ته ورسېده، خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده. استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي، 4 بایللې دي، 2 مساوي کړې دي. د نمرو مجموعه 113 ده، خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده. په دې ګروپ کې هندوستان په 3 مقام، نیوزیلند په 4، سریلانکا په 5، انګلستان په 6، بنگلاديش په 8، پاکستان په 8، او ویسټ انډیز په 9 مقام کې ځای لري. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي، خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغالی د پایلوبې لپاره غوره شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي. دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د یوې لوبډلې لوبډل مشر دی، او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. ټولې سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي، او ګډونوالې لوبډلې شپږ دي چې د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل د سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې سن رایزر ایسټرن کیپ، مای کیپ ټاون، ډربن سپر جاینټ، پریټوریا کیپیټل، پارل رویلز، او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري. راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. هغه به د روان لیګ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي. په یاد لیګ کې د راشد خان تر څنګ د مای کیپ ټاون په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبه کوي. صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې اخیستل شوي دي، خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري. دغه راز نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډله کې لوبیږي. د ورد چې د سویلي افریقا شلوریز لیګ به د فبروري په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کې څو مهمې سیالۍ هم ترسره کړې دي. وقار سلام خیل ټول ټال 15 سیالۍ ترسره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په پای ته رسیدو سره د دې اونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاله سپار.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پیغلونا شان عظمت یو پوختا د پیغلونا شان عظمت یو پوختا د پیغلونا سوچي پکوسو کې خرڅوي بنگړي سوچي پکوسو کې خرڅوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي ګرانا دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي شونچي دمينو مستوي بنگړي شونچي دمينو مستوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و می ورستمو. هرکلی کوم. نن خبرېږي چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. په دې هم خبرېږي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځه خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجې له جزئیاتو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس تانکزی ویلي وو مستر ټرمپ قاطی او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطی او با جرأت سړی دی مستر ټرمپ. یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او د جنگ لارې نه موږ نشو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې وي د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان نجونو په حق کې د اسلامي هیوادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاس کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او ایسې د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي.
او اروپا ته د تازه راغلي او افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ. خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه وه، نو مکتب رخصتي یعنې دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تېر سو. تقریبا څلور میچ مو وکړه لساوري ته. بس نو دغه رخصتیانو ورځې شپې د خپل کرکټ مینه دلې ماتو.
ډېر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او همدې مونږ هم ټیکټه واخیسته راغلو دلته. مونږ کونو ښار نه راغلي وو، فریشن ښار ته. مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو. ډېر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح.
بیا هم سلیم شي. ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربهتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړ کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پرېکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربهتوب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی. خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بل خو په پاکستان کې د دیني علومو ډاکټر رقیب الایاس چې په 2013 کال کې د کابل د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېده برخه وانخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن وویلې چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنا که چېرته یو څوک د یو چیرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دیم زیانمن شي. دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هیڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بنا ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي، بې سرنوشت او بې سرپرستي، د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مړی حلال ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته له تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
په دې کانفرنس کې پر طالبان باندې فشار راورسېد ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونه د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راورسي شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدی په افغانستان کې دومره جدی نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل غږ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دا د دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حقوقو څخه محرومې دي. او دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپل حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانان نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کاله مخ دي، نو اوس هم په دې کې ډیر ځنډ شوی دی او ډیر په ځنډ باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سي د طرفه باید ډیر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وي. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخ دي در په دیرې په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو، نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی. خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطی او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځله وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسېده او دا د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړه، تر وخته چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله کوي. وو زمونږه توقع له امریکا نه امداد چې کله دای یو دو هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي. د بایدن پالیسی پریدي نوې پالیسی را مخته کی افغانستان له خوانه د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړو په میلیونونو انسانانو پکې ورته تباه کړ، خو نن موږ له روسیې سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط د دې چې امریکا د دوهې موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس تنزی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ده ورکړي، خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستئ. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسما د واک چارې لاس کې واخلي تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط تایید چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کې راته وویل چې جانان مه یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلو یې بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا وارزي، لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه 6000 عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونه باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم خېچې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوی اکثر کتابونه لکه پاکستان د غړن پر غاړه د افغانستان په خونړی تراژیدۍ کې د پاکستان رول لمسود درسته د افغانستان د جګړو ریخي زما د دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غېک دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یات شي
کچیر تا فرزن په دغه برخه کې کمی اندیښنې موجودې وي خو خبره دا ده چې یو شمیر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري چې دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د لیګټو پرانا کې د موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي نه باید مخدب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه د ملت جوړونې په اړه کتابونه د ډاکټر نجیب د مبارزې اړوند کتابونه د سلفي عقایدو کتابونه یو شمېر ناولونه رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدی خو وایي د لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خبرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې ور څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي د خپل تاریخ څخه ورکوي کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی یې له منځه وړي نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی
او پاکستان چې هر نوی ورځ افغانانو ته بهانې لټي په برمل کې له بمبارۍ وروسته یې تېرهونه اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان مېرمنې او حتی ماشومان نیولي دي افغان کډوال ازادي راډیو ته وایي پاکستاني ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي ګڼو کډوالو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې پاکستاني ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جوماتونو کې پټیږي اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي دغو نیولو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم غبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواده باسي له هغه وخته راهیسې په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړی اړ شوي چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنه شي
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زار او اذیت د دین نیول په زور شړل کېدل په زندان کې اچول دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم د ځان سره بیا په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی افغان کډوال چې په پاکستان کې دي په اسلام آباد کې دي هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دې
دی واقعیا په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او انجونې چې دلته یوازې وې هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لېرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشې کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی د په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې پیسې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو. یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي. دغه ستونزه مشکل به بیا په دغسې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پوښتنې څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي. د سفیر سره به دا اصرار کړی وي. همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پوښتنه نشي او نه د پوښتنې څوک شته. دی نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیرې اونۍ په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلې او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه ګډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنونکي وایي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت حص واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګ یوه سرچینه وایي دوی یوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی، په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللی.
بنان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او دغه پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکې کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لړ کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه کیفاده کو جوړ دي کرشتیا دي که حد دی که ګمان دی که اتنګ دي د واخان دفاع ته چمتو سی. باید غفلت ونه کی عمدہ سے لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ څه باید پر نکړي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د موږ وران کړي او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډېره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواه کې وي زړه ښه کړي چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د درې نیم سوه کیلومتر په واټن اوږده وه خاندره چې د بدخشان له اشکشم نه پیلېږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14.5 کیلومتره پورې پلنوالی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایي ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي. ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرې اونۍ د لنډ خبرونه. تیرې اونۍ د ایران د بشري حقونو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2024 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروی کې دیرا د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 نو چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابره او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقونو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولی چې د افغانانو د قضیو د څېړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوي کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون لپاره ویلي وایي چې د طالبانو دا کار پوهاندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسرانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړی دا ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به یې د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسرانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان له لارې د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وویشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي دا ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیره اونۍ د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 1/16 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافۍ د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیه کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډي لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافۍ کې خپل لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې اوږد لیک کې له انګلستانه غوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال 2 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره 8 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پیښې خیبر پختونخوا او بلوچستان، خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لا نه ده ورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. د دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوي راغلو افغان ځوانانو د محل د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. پام دې سره د نن ورځ عمران غانم هر ونې د ازادي راډیو له پاڼو څخه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي و ورځ له سید شینواری سره مهیره وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پیګم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ